ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلام شي قدرمن اوریدونکو د ډیو ریډیو او ټلویزیون دغه خبری خبرونه کې تاسو ته خراغلاس وایو نن د جمعې ورځ د 2015 کال د نوومبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوی دی د شپې لس، افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. زه هم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه اشفاق مومن
تاسو ته اول هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکي. خو مونږ تاسو د پاره په دې خبرونې کې یو شمیر خاص رپورټونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر سید خورشید شاه په وزیر اعظم ته لیږل شوي خط کې ویلي دي که چیرې د پاکستان او د چین ترمنځ په لویه اقتصادي لار کې د وړو صوبو حقونه وخل شول دغه به بدې نتیجې ولري، او د دې ترڅنګ په سینیټ کې مخالفه ډلو هم په دغه موضوع واک آوټ کړی دی.
اخوا د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی وایي د زلزله ځپلو لپاره د مرکزی حکومت لخوا مالی مرستې تر اوسه صوبې ته ورکړل شوي نه دي، خو داسې ویل کیږي چې تمه ده دغه به زر ورکړي.
او د امریکا ډرون الوتکې مطبوعات وایي چې په عراق کې د برطانیې سره تعلق لرونکي د داعش بدنامه مشر جهادی جان وجلی دی. جهادی جان په ویډیوګانو کې د یرغمل شوو کسانو د سرونو قلم کولو په وخت ښودل شوی.
ګرانو اوریدونکو، زموږ سره اوسئ. ستاسو لپاره یو شمیر خاص رپورټونه او مرکې لرو چې تاسو ته به په خپرونې کې وړاندې کوو.
قدرمن اوریدونکو، د ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خپرونې ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غواږیئ. د خبرونې په لومړۍ برخه کې زو عراق ته، چرته چې د برطانیې سره تعلق لرونکي جهادي جان چې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر وو او وخت په وخت ویډیوګانو کې ښودل شوی دی چې کم کسان هغه یرغمل کړی شوي د هغې نه سرونه قلم کوي. د ده د وژنې په حقله داسې راپورونه راغلي دي چې د ډرون الوتکو په یو برید کې په یو موټر کې ویشتل شوی دی. په دغې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
په کویت کې زیږیدلی اموازی د برطانیې نه تعلیم ترلاسه کړی او هغه د تیر یو کال نه د داعش ګڼو هغه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې پکې غربي هیوادونو سره تعلق لرونکي یرغمل شوي کسانو نه سرونه قلم کوي. په تور نقاب د خپل مخ پټون کې د غتن د روان کال په شروع کې د میډیا لخوا په جنګلو د اموازی په نوم سره شوی وه. د هغه په ویډیوګانو کې چې کم کسان وژل شوي هغوی کې امریکایي صحافي سټیون سورتلوف، جیمس فولی امریکایي امدادي کارکونکي عبدالرحمن، د برطانیې امدادي کارکونکي ډیوډ هانز او ایلن نینګ، او یو جاپانی صحافي او ګڼ نور هم شامل وو. د موازی د ملګرو او اشنا خلکو خیال دی چې هغه په 1300 کلونو کې د افریقا او منځني ختیځ د سفرونو په مهال د توندلاریتوب خواته اوښتی و. دا اطلاعات هم مخې ته راغلي چې هغه په شکمنه توګه د سومالیا تندروه ډلې الشباب سره تړلی پاتې شوی دی. په شام کې د جنگ سرانه کوونکي ویډلې نن ویلي د دوی د معلوماتو تر مخه نن د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په هوایی بمبارۍ کې د داعش تندروه ګوند څلور غړي وژل شوي او په دغو کې د برطانیې سره تعلق لرونکی یو مشر غړی هم شامل دی. د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بیا ویلي چې د دوی چې هغه د دې خبرې پخلی نشي کولی چې جهادي جان وجلی شوی او کنه، خو د داعش پر ضد روان کمپاین په سر یې د امریکا مننه کړې ده. د هغه په وینا که نن شوی د خبرې پخلی کیږي او دا خبره رښتیا وي چې جهادي جان مړ شوی دی، نو دا به د داعش ډلې په زړه گذار وي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
قدرمن اوریدونکو، زو یو بل رپورټ ولور ته چې په عراق کې کوردی جنگیالیو د امریکایي ځواکونو او هوایی بمباریو په مرسته د عراق شمالي سیمه سنجر خار د داعش وسلوالې ډلې نه بیرته ترلاسه کړی دی. دغه عملیات د پنځشنبه په ورځ د دې سیمې یوې لویې لارې نه پیل شو او کوردي جنګیالیو سختو جګړو نه وروسته هر یو چیک پوینټ نیولو او د داعش ډلې د وسلو ترلاسه کولو دغه یوه مهمه لاره وه چې هغه بنده شوله او د دې نه وروسته دوی وشو کړلې چې نورې سیمې هم ونیسي او بیرته دغه شمالي سیمه سنجر ترلاسه کړي. د وایس اف امریکا یو ویډیویی ریپورت کې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکاره انیلا خالد وړاندې کوي.
کورد عراقی صدر مسعود برزانی د جمعې پر ورځ دا اعلان کړی چې کورد ځواکونو سنجر یو واری بیا د داعش ډلو د قبضې نه اخیستی دی او دا چې بدل اخیستی شوی دی او نور یزید نجونو ته د خفګان ضرورت نشته. برزانی دا هم وویل چې سنجر د ډیر اهمیت ځکه هم وړ دی چې دا د کوردو په ضد د ناانصافۍ یو علامت جوړ شوی و. د امریکی سٹیٹ سیکرٹری جان کیری هم په تیونیزیا کې په دغه حوالی سره د سنجر د آزادی دو پخلی کړی دی. د امریکی د دفاع شعبې ویان پیټر کوک وایي چې د داعش ډلو خلاف دا جګړه د امریکی د مشیرانو او د کورد ځواکونو ترمنځ په شریکه یو کوشش و. سنجر بیا قبضه کې اخستلو لپاره تقریبا 2500 جنگیالو حصہ اخستی وه او غواړي چې عوام د حفاظت لپاره یو بفر زون جوړ کړي چې هغوی ته پکې څه قسمه نقصان ونه رسي. د امریکایي او کورد چارواکو تر مخه د آپریشن شروع کېدو په وخت نږدې 1500 نه 1600 پورې د دولت اسلامیه ترهګر پسنجر کې موجود وو چې پکې او یا پورې په هوایی حملو کې وجلی شوي دي. د کردستان ریجنل امنیتی کونسل اندازه ښایي چې نږدې 100 ترهګر صرف د آپریشن په اول ورځ وجلی شوي دي. کورد چارواکي دا هم وایي چې د داعش د ترهګرو له اړخه د آپریشن په وخت ډیر مزاحمت نه دی شوی. هغوی اندازه لګوي چې کیدای شي یا خو دغه ترهګر په شا تمبیدلی دي او یا د نوي جنگ لپاره نورې منصوبې جوړولو اراده لري. ائتلافي ځواکونو په عراق کې د داعش ترهګرو 15 میاشتې مخکې سنجر قبضه کړی وو او په یزید اقلیتونو یې ظلمونه کړي وو او په زرګاو یې په غرونو کې غلامان کړي او وجلی هم وو. او هم دې نه پس وا چې د امریکې په مشرۍ کې 15000 ائتلافیانو هوایی بریدونه دغلته کې شروع کړل د ترهګرو په خلاف او اوس د عراق صدر مسعود برزانی کورد عراقی صدر مسعود برزانی د دې خبرې د جمعې پر ورځ باندې اعلان کړی دی چې دغه جنگ کې دی کامیاب شو. د عراق چې کم ځواکونه وو هغه سنجر یو واری بیرته د داعش ډلو د قبضې نه اخیستی دی او د دغه خبرې پخلی د امریکې نورو چارواکو هم کړی دی.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوری.
د پاکستان سرخر اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز یو واری بیا په دغه ښار کې د شریع قانون د نافذ کولو لپاره د احتجاج کولو غږ کړی وو. په دغه جمعات کې د پاکستان پخوانی ډکټیټر او صدر پرویز مشرف د واک په موده کې عملیات هم ترسره کړی شوي وو او د هغې وروستو دا امام یا دا خطیب په بورقا کې دغه جمعات څخه تښتېدلی وو. د دغه احتجاجي غږ په حق لبانې د ډیور ریډیو خبریال ارشد حسین سره زمونږ همکارې منزه شهید خبرې ترې کړې دي.
د پاکستان لنجمن مولا د لال مسجد مولانا عبدالعزیز نن د جمعه پر ورځ 13 د ورځې مخکې اعلان کړو چې نن به د جمعه پر ورځ باندې یو پرامن ریلی وکړي چې د دغه ریلی مقصد په پاکستان کې د شریعت نفاذ باوري کول دي. او دغه ریلی چې د جمعه د خطبه د مونږ نه پس وکړي کېدانو د لال مسجد نه روان شوله او د جامع حفصا چې د اسلام آباد په جی 7 سیکټر کې یو مدرسه ده چې هم د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز تبرې چلوي هغه آل تختم شوله. دې دوران د ریلی دوران چې دینو په دغه کې ډېر قسمه د کلدن تنظیمونو غړي هم شریکو او ورسره د لال مسجد د مدرسې او د جامع حفصا د مدرسې جنکه انجونې او هلکان طالب علمان هم موجودو. دوی د حکومت په ضد شعارونه وهل، د مولانا عبدالعزیز په حق کې شعارونه پورته کول او ورسره په ملک کې د شریعت د نفاذ په حق کې شعارونه پورته کول. خو وروسته د دوی د پولیس او د انتظامی ترمنځ د کامیابو خبرو نه پس دوی په دې باندې سلا شو چې دا ریلی سر ته ورسوي او ختمې کړي. دا لومبې ځل نه دی چې د لال مسجد مولا په ملک کې د شریعت لپاره غواښ کوي او راپاسي. د دې نه مخکې هم په کال 2001 کې د لال مسجد د جماعت نه یو تحریک شروع کړو چې وروسته بیا ډېر خونړې شو او د ملک دننه چې دینو د شریعت د نفاذ لپاره د ټوپک لاره د خپلولو او یا د خودکش حملو د پیل کولو هم هوډ کړی و. وروسته د لال مسجد د کال 2000 آپریشن نه پس چې د لال مسجد جماعت د دنه خالق لشو او د هغه محل باندې ولې شو چې بورقه په سر وو او د وټلو کوشش وکاو.
ها او دا غرات وې څنګه چې تاسو خپل د خبرو په لړ کې ویل چې مولا عبدالعزیز غواړي چې شریعت نافذ کړي، نو د پلان د پلان د غټي برخي یا مهمه نقطې سدي او دغه پلان به څنګه تر سره کوي؟
دا چې تاسو څنګه یاد شي د نن سروځي وړاندې د یو خبري کانفرنس کې دا اعلان کړو چې د پمل کې د شریعت د نفاذ لپاره یو پرامن یو امنناک جدوجہد شروع کوي. د پدې خپل پلان کې دا خو نو ویلې چې یاره د سقس مشریعت پمل کې د سقس مشریعت نفاذ غواړي، خو د دا وار په ور ویل چې پمل کې د شریعت د نفاذ لپاره به د تحریک چلوي. د خپل تحریک ته چلولو کوم پلان نه لري معرفي کړي او نه اعلان کړي دي چې د دې پلان برخه به سوي، په دې کې به د شریعت بنیادی اجزا سوي. خو د وخت په وخت باندې داسې ادعای کوي چې د شریعت د لپاره کار وکړي.
او ولې حکومت د یعنی د مولا عبدالعزیز دغه غوښتنې نه مني؟
جی څنګه چې تاسو پاتره چې حکومت دا غوښتنې خود سي په ظاهر حکومت نه دی ویلي چې رمن په ملک کې د شریعت د نفاذ د چا یا د سیاسي جماعتونو یا د داسې تنظیمونو غوښتنې نه منو. خو که تاسو ته یاد مینو په کال 2001 کې هم د شریعت د نفاذ د لپاره د یو تحریک شروع کولو په لال مسجد کې د تحریک د راپارولو اعلان کړی و او هغه وخت هم مطبوعات دا ریپورت کړو چې په دغه جماعت کې د سره د ترهګر ډلو مشران هم موجود و، سره د کلدم تنظیمونو مشران هم موجود و. نو حکومت چرې هم دانش کولی چې هغه کلدم تنظیمونه چې هغه د متحده قانونو بند کړی دي یا د مل دننه د وزارت داخله لخوا بندیز ګرځیدلی دي هغه غوښتنو ته جواب وي. او بل خبره دا ده چې د پاکستان آئین هم په سناستوګه شری بنا لري، په دې کې د شریعت قانون نشته، د شریعت د قانون مطابق بل تفصیلې کیږي. نو حکومت دا دریز لري چې دا څه حاجت نشته چې د شریعت د نفاذ په حق ملکي د دې خبرو ته وقت کیږي.
ډیره زیاته مننه ستاسو.
په افغانستان کې په نږدېو کې د ښځو پر ضد د تشدد په پیښو کې اضافه مخې ته راغلې ده. دغه د ښځو حقونو لپاره په سوشل میډیا باندې فعاله د وایس اف امریکا زموږ همکاره شایسته لامې سره زموږ همکارې منزه شهید خبرې اترې کړې دي. راځئ چې دغه ویډیوي مرکې ته غوږ شو.
څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې په کابل پوهنتون کې په دې وروستیو کې د جنډر سټډیز یا د جنډر مطالعه د ښځو په هکله چې کومې مطالعې دي هغه پیل شوې دي. بلې لورې ته چې څنګه تاسو ګورئ په نورو لرې پرتې سیمو کې لکه نورو ولایتونو کې هلته د طالبانو د رژیم نه وروسته اوس هم ښځې په کاڼو ویشتل کیږي او ښځې هلته وژل کیږي، اوس خلق غواړي چې خپل انجونی مثلا خوانځي ته ولګي.
بلکل دا یو لوی اندیښنه ده. اول خو دا نوې مطالعه، دا نوې څېړنې چې پل شوې دي په پوهنتون کې، دا یو ښه خبر دی، دا یو ښه زیری دی د جندر د برابرۍ او مساواتو دپاره په افغانستان کې چې ولیدل شي دا ښځې د کوم حالت نه تیریږي، څه ډول کړاوونه ګالي. له بله پلوه دا سې ویډیوګانې چې کله خپرېږي دا پخپله د افغانستان په اړه یو ډیر منفي انځور هم نړیوالو ته وړاندې کوي. دا ښیي چې افغانستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی، افغانستان شاته ځي، او هغه قوه، هغه مټ چې د ښځو لخوا په هیواد کې د انرژۍ په توګه ترې کار اخیستل کېږي هغه دوی پرې کوي. دا یوه ډیره زړه بوږنوونکې پیښه وه چې په غور ولایت کې وشوه. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هو دا خلک اندېښمنوي چې خپلې نوڼې ښوونځیو ته ولیږي، او دا بیرته د هماغه راتلونکي نسل د شاته پاتې کېدو سبب ګرځي. څه کیدای شي؟ دا هم مهمه مسله ده چې افغان حکومت باید په برخه کې خورا زیاته توجه وکړي.
نو څنګه چې تاسو ویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې توجه وکړي، دې ته پاملرنه وکړي، نو ستاسو په نظر افغانستان حکومت څه ګامونه اخیستلی دي؟
دا داسې پیښې دي چې که ستاسو په یاد وي په کابل کې هم یوه افغانه میرمن د اسلام په نوم بلې فرخنده همدغسې په ډېره زړه بوږنوونکې توګه ووژل شوه. دا یوازې په پلازمینې پورې یا په نورو ولایتونو پورې محدوده نه ده، خو هو ستاسو خبره بالکل سمه ده. دا داسې پېښې په ولایتونو کې ډېرې پېښېږي. حکومت باید په دې برخه کې د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ډاډ ترلاسه کړي چې هو موږ ستاسو پلوي یو، او ستاسو پر خوا درېدلي یو، او ستاسو د حقوقو د خوندي ساتلو دپاره کوشش کوو. څه کولی شي؟ اول تر ټولو مهم ګام یې دی چې هغوی باید مسؤول وګڼل شي، هغوی را باید را وغوښتل شي او ترې پوښتنه وشي چې تاسو په دې برخه کې په دې ساعت په دغه ځای کې غفلت کړی دی په خپلې وظیفې او دندې کې، دوی ته باید سزا ورکړ شي. دویم دا چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره یو مهم شی د دینی علماو د تبلیغ او مشورو او نصیحتونو ځوانانو ته دغه لړۍ باید زیاته، دغه بهیر باید نور پراخ شي. دا ډیره مهمه موضوع ده. د غور د علماو د شورا رئیس، البته چې زه د نوم یادونه هم کوم، مولوي محمد موسی کلیم، دا پیښه وغندله او ویل چې دا یوه غیر انساني، غیر قانوني او غیر اسلامي عمل و چې ترسره شو. ځکه وایي که چا په رښتیا د اسلام په اړه پوره پوهه درلودی نو دا کار به یې نه وای کړی.
تاسو څه فکر کوئ، څه نظر لري چې کوم کارونه چې کوم ګامونه چې حکومت، افغان حکومت اخیستی دي د ښځو د حقوقو دپاره، د ښځو د پرمختیا لپاره، هغه اوس کافي دي؟
افغانستان داسې یو هیواد دی چې اسلامي هیواد دی، خو د مدني قوانینو په رڼا کې مجرمینو ته سزا ورکول کېږي، او دا ټول باید په نظر کې ونیول شي. مګر هغه څوک چې د ښځو د شاته پاتې والي سبب ګرځي، دا پخپله د نورو ښځو لپاره د ناامیدۍ سبب ګرځي. نو سیما جوینده یوه پخپل یو ښه مثال دی، او که هغه د دې پیښې عاملین پیدا کړي او دوی په سزا ورسوي او تر یوه حده پورې په خپل ولایت کې هغو میرمنو ته چې وړې دي هغوی ته د پرمختګ لاره پرانیزي، نو دا په خپله یو ښه مثال کیدای شي چې په خپلې هڅې باندې د خپلو خویندو، د خپلو نورو افغان میرمنو سره مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیده،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر چې د پیپل ګوند سره تعلق ساتي سید خورشید شاه ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم دی باید د وړو صوبو حقونه په خپل پام کې وساتي کچري د چین او د پاکستان د لوی اقتصادي لارې خبره کیږي. نوموړي د خبرې په یو لیکل شوي خط کې وزیر اعظم ته کړی دی. دی وایي چې د سند صوبې چې کم مالی ګټه ده د ملک لپاره هغه 80% ده او بیا هم چې کله بیا د ملک په اقتصادي ګټو کې خبره اترې کیږي نو بیا د پنجاب اړخته ټول سیزونه راخل کیږي او هغه ویلي دي چې دغه سي کچرته په مغربي لار باندې پام راونه ګرځول شو نو دغه ډېری بدې نتیجې ولري. بل خو ته په سنټ کې هم مخالف ډلو د حکومت څخه په دغه خبرو باندې واک اوټ کړی دی او د سنټ څخه وتلی دي. د سنټ یو غړی فرحت الله بابر چې هم د پیپلز ګوند غړی دی غوایي چې د حکومت لخوا تر دې وخته پورې د دغه خبرو صحیح وضاحت نه دی شوی او نه صحیح وضاحت کول غواړي او دا وایي چې همدغه یې ثبوت دی چې حکومت د اے پی سی یا د آل پارټیز کانفرنس یا د تمامو سیاسي ګوندونو چې کومه غونډه د مئی په 23مه نیټه شوې وه د هغې نه په شا کېدل غواړي. راځه چې نور تفصیل د ډیوه رادیو د خبریال ریاض حسین په دې راپور کې واورو چې په مردان کې دغې باندې د کاروباریانو یوه غونډه شوې وه او دغې د ریاض حسین رپورټ ته به راځو. خو لومړی راځو اسلام آباد ته د رابیا پیر دغې راپور.
په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه وزیر اعظم ته د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د تحفظاتو ډکلیک لیږلې دي او ویلې دي چې مغربي روټ پر ځای مشرقي روټ ته ترجیح ورکول او کشنی صوبې نظر انداز کول څخه منفي نتیجې مخې ته راتلی سي. بل اړخته سینټ کې هم د اقتصادي رهداري په روټ کې د بدلون نه کولو د حکومت ته باور باوجود مخالف ګوندونو یو ځل بیا د شک څرګندونه کړې ده او په دغه معاملې د سینټ څخه علامتي واکاوټ هم کړی دی. وزیر اعظم ته لیکل سوي لیک کې خورشید شاه ویلي دي چې یوې صوبې ته ګټه ورسول لپاره د کشنی مغربي روټ پر ځای په اقتصادي رهداري منصوبه کې اوږده مشرقي روټ ته ترجیح ورکول کیږي چې له وجې د پنجاب په ضد د نورو صوبو له اړخه خفګان سیوا کېدی سي. خط کې لیکل سوي دي چې د رهداري منصوبې زیات پاور پلانټس په پنجاب کې لګول کیږي او سند چې د ټوله هیواد 80% ریونیو ورکوي د نورو کشنی صوبو په شمول نظر اندازه کیږي. خورشید شاه وزیر اعظم ته د منصوبې د غیر مساوي تقسیم په نتیجه کې د منفي نتیجو خبرداري ورکړې دي او ویلې دي چې دغه تاریخي منصوبو څخه په کار دي چې ټوله هیواد ګټه ترلاسه کړي. خورشید شاه وزیر اعظم ته د ټولو تحفظات لري کول صلاح هم ورکړې ده. بل پلوته د اقتصادي رهداري په روټ کې د بدلون په اړه په سینټ کې هم خورا بحث وسو. د مخالفو ګوندونو د سینیټرز ویناوه چې مغربي روټ پر ځای مشرقي روټ ته ترجیح ورکول کیږي او د وزیر اعظم پر سوو وعدو عمل نه کیږي او د حکومت لاړه په دې اړه کېدونکي سوالونو جواب هم نور کول کیږي. د پیپلز ګوند فرحت الله بابر ویل
جواب نه آیا او یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور کے اوپر جو آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا 28 مئی کا اس سے منحرف ہو چکی ہے.
د حکومت څخه جواب نه راتلل د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت پاک چائنا اقتصادي رهداري په اړه په 28 مئی کېدونکي آل پارٹیز کانفرنس د پریکړو څخه سترګې ګرځولې دي. د تحریک انصاف نومان وزیر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ودی شول سي چې آیا مغربي روټ د سره په دغه منصوبه کې موجود دی او کنه. دوی زیاته کړه چې په حقیقت سره د چین سره کېدونکي لوزنامه د مشرقي لارې سوي ده. سینیټر الیاس بلور په دې موقعه وویل
یہی بات ہے بالکل وہ وعدے کے مطابق کچھ بھی نہیں بن رہا ان کا بس اگر چلے تو گوادر کو بھی اٹھا کے ناروال لے جائے.
ہاں وعدہ بد سوی چھ وفا سیم توادے ترمخہ ہیچ ہم نہ جوڑی شیم ددوی کا وسوی نو گوادر با ہم دخبل زائی سخا ناروال تو یو سیم. د حکومت لاړخه د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال په غیر موجودګۍ کې وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د غړو دغه تحفظات لري کولو هڅې وکړې او ویل
جو پلان ہے وہ کئی مرتبہ یہاں پر بیان کیا جا چکا ہے.
کوم منصوبه چې ده پر هغه دلته څو ځله خبرې سوي دي او احسن اقبال په قومي اسمبلی او دلته په تفصیل سره د حکومت منصوبې وړاندې کړې دي. خو د مخالف ګوندونو وینا ده چې مغربي لار چې تر ټولو کشنی هم ده او په نتیجه کې کشنی صوبو ته ګټه رسیږي په مکمل توګه نظر انداز کړی سوی ده او د توانای یو منصوبه هم پر مغربي روټ نه د لګول سوی. ورسته مخالف ګوندونو پر دغه معاملې د سینټ څخه علامتي واک اوټ هم وکړو. سرګند دی چې اقتصادی رهداری منصوبه د پاکستان کوادر او د چین سینکیانګ سیمه سره د تړلو هغه تر ټولو یې منصوبه ده چې تر لاندې به په هیواد کې تر کال 2030 پورې یو شمیر هایویز او د توانایي یو اقتصادي منصوبې جوړې شي. رابعه پیر، ویسوف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا،
ډیو ریډیو اورئ.
نو اوریدونکو اولیدونکو، رازو یو بل ریپورت ولورته چې د خیبر پختونخوا دویم لوی خار مردان کې هم د پاکستان او چین ترمنس په لوی لار اقتصادي لار د کاروباریانو یو غونډه شوی، او په غونډه کې برخه اخیستونکو د مرکزی حکومت نه د وړو صوبو په تحفظاتو د ځواب ویلو غوښتنه کړې ده. دغه ریپورت زموږ همکار ریاض حسین تیار کړی دی، اوریدو ته او کتو ته ستاسو پام راګرځو.
دا غونډه د مردان دلی چیمبر آف کامرس له اړخه راغوښتل شوې وه چې د پاکستان چین اکنامکس کوریډور باندې بحث وکړي. غونډې ته وینا کوونکی ډاکټر ظهور خان وایي چې کچرې دغه لویه لاره د خیبر پختونخوا نه تیره شي، نو دې سره به نه یوازې مرکزی ایشیا ته لاره 1500 کیلومتره لنډه شي، بلکې په دې سیمه کې به اقتصادي بدلون هم راشي.
نو چاینا سره به د آپشنس افغانستان ته د دننه کېدو ډېر دی پاغې باندې، او دغه شانت بیا مخکې چې کوم دی نو سینٹرل ایشین کنټریز چې کوم دی نو هغه اندازتن دا 1500 تقریبا سده پاسا 15-18 کیلومتره کم اوریجنل روټ چې دی نو دا شارټ دی د دې بل روټ په مقابله کې. نو ضروري خبره اکنامیکلی دا سیف دی، اکنامیکلی ساؤنڈ دی، دا کاسټ ټایم لگ دی، او بل دا چې کوم صوبونه تیریږي نو هغه د احساس محرومې ښکار دي. نو که د دې نه تیر شي نو ضروري خبره ده چې دا فایده به ډېره شي د دې خلکو ته. ادروایز خو دا فایده هم ټوله دلته پاکستان ته راتلو والا ده، خو که په اوریجنل روټ باندې شي نو فایده به ډېره شي دغې خلکو ته، او ډېره فایده به هغه خلکو ته ملو شي چې کوم واقعي حقدار دي.
په سیمینار کې وینا کوونکو وویل چې د چین د وینا مطابق دغه اقتصادي ګټې هغه سیمو ته غوځول کیږي کومې چې په معاشي توګه وروسته پاتې دي. خو په پاکستان کې مرکزی حکومت په مشرقي لارې باندې د وړاندې نه کار شروع کړی دی، او د مردان چیمبر آف کامرس مشر ظاهر شاه خان وایي چې دې سیمې ته د مشرقي لارې نه بلکې د مغربي لارې د جوړېدو نه ډېرې ګټې ترلاسه کیدی شي.
دا اوس چې کوم دا چینا کوریډور زون چې کوم دا روټ تیر هدا روټ ته دی والے سره کو دا مثال دا زوړ دغه باندې تیر شو، نو امید دره بده کې خیر چې دی خلکو کې محرومې راغلي دي، د دې چې کوم نقصانات شوي دي یا دا خلک چې کوم په ترکه په لار کې کته په کمزورې پاتې شوي دي، نو ان شاء الله دا دغه بسر ختم شي، او دا علاقہ دا خطه چې کوم دا دی کې ډیجیټل پوتنشل له دا بسر ان شاء الله مخ ډیر زیاته لاړ شي، اوبه د ملک د لپاره د خلکو د لپاره ان شاء الله ډیر مفید ثابت شي.
چین د پاکستان د نناش پک سلويخ ارب ډالره سرمایه‌کاری کول غواړي چې پکې 3.8 بلیون ډالره د توانای منصوبه هم شامل دي. ډاکټر زور خان وایي چې د سر بعد د پاکستان د توانای ضرورتونه هم پوره شي.
په انرژي کې چې کوم دی نو دی بیا زیات استعمال او د کول کې چې کوم پاکستان سره بنیادی طور باندې ډیر لوی ذخایر پراته دي، د دې نه علاوه نور کوم آپشن سی نو هغه د وند دی او هایډل دی اوبو والا، دې نه علاوه چې کوم دی نو هغه د سولر دی. نو دا زوامه چې د دې سره به د ټولو نه غټه فایده چې کوم ده نو هغه چې کوم الیکټریسټی شارټ فال دی دا به پوره شي، ځکه چې دغه 33.7 بلیون ډالرز نه کومه فائنل توګه باندې چې کومه بجلی به جوړیږي دا تقریبا 72% د موجوده کیپیسټی برابر بجلی ده، نو دا به ډیره شي، ډیره زیاته به شي. یو خو د بجلی په شکل کې به ډیره فایده وشي، د روزګار په شکل باندې به خلکو ته روزګارونه ډیر ملو شي، او که څوک روزګارونه کول غواړي دغه سپیشل زونز دي هغه لپاره سپیشل پیکیجز دي، نو هغه کې دغه ته اضافي اپرچونیټیز به ملو شي، نو پروډکشن به ډیر شي، پروډکټ کوالټي به ښه شي، او دا ټولې فائدې دي چې عوام تبه ملاويږي.
د مودی راهسه په دې اقتصادي لار باندې بحث روان دي چې د پاکستان د نن په سیاسي ګوندونو کې هم اختلافات رامنځته کړي دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو او ٹی وی مردان.
بخیر اغلی بی بی شیرینہ کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینہ
پختنو مرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ په خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پختنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځه چې په ګډه سره واورو چې په مطبوعاتو کې کومه موضوع راغلې ده.
نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د یمن د جنگ په دلدل کې د سعودي عرب د انخطو په موضوع یو تفصیلي رپورت چاپ شوی دی. د واشنگتن پوسټ د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې سعودي عرب تر اتو میاشتو پورې یمن کې د جنگ کول ورسته اوس خکاری داسې چې دغه جنگ نه ځان اوباسي خو د وتو لار نه مومي. د یمن د جنگ د لاسه د شوي تباهۍ په وجه د سعودي عرب خپلو اتحادیانو سره تعلقاتو کې تریخوالی هم پیدا شوی دی. د سعودي عرب دننه د اقتدار دپاره رسکشي زیاته کړې ده او په سیمه کې خپل ازلي رقیب ایران په ځان ډاډه کړی دی. د امریکې د اهم اتحادی ملک سعودي عرب د یمن په جنگ کې د خلیج عرب ملکونه ځان سره یو ځای کړل. د یمن دننه هم جنگیالي په لاس کې اونیول او د ایران په ملاتړ جنگیدونکو یاغیانو لا د ماتې ورکولو د پاره درانه فوزی عملیات شروع کړل. خو داسې معلومیږي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې یمن جنگ لا په جوړ اتحاد کې شامل ملکونه اوس په تیندکونو دي او ځان لا د رنګ ورکولو په تکل کې دي. د ایران ملګری حوثی یاغیان نن هم د قطبی یمن په لویه سیمه قابض دي. بیروت کې د مشرقي وسطا د مرکز د یو یمنی تجزیه نگار فاریا المسلمی وینا ده چې د یمن جنگ سعودي عرب د کنګال کېدو په لار روان کړی دی. دی وایي سعودي عرب ته اوس دا کومه پیښه ده چې دی په یمن کې گیر دی او څنګه ځان وباسي. اخبار لیکي چې د یمن جنگ څومره اوږدیږي او په دې کې د بیګنا خلکو مرګ جوبله چې څومره زیاتیږي هغه عمره د بشري حقونو نړیوال ګوندونو او سعودي عرب ته د ټولو نه د زیاتو وسلو ورکوونکي ملک امریکي پارلماني غړو په سعودي عرب پسې خولې وازې کړي دي. تر اوسه پورې د یمن په جنگ کې 4.5 لک خلک وژلې شوي دي او ملګرو ملتونو د سیمې په دغه غریب ملک کې د ډېر سخت قات راتلو خبرداري ورکړي دي. د امریکې د کانګرس غړو په 14 اکتوبر صدر اوباما ته لیږلي یو چټۍ کې لیکلي دي چې د امریکې حکومت د سعودي عرب سره د بیګنا خلکو د حفاظت په معامله خبره وکړي او بل دا چې دغه سیمه کې د امریکې مفاداتو ته د پیښو ممکنه خطرو راکمولو دپاره د لاس خپې وښودي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکا د یمن په جنگ کې سعودي عرب سره د مخبری د معلوماتو د ورکړې راکړې او د مالبرداري امداد کوي. د امریکې د مخبری چارواکو فکرمندي ښکاره کړې ده چې د یمن د جنگ له سببه د القاعده ملګري ګوندونه مضبوط شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د سعودي عرب خپل زمینی فوج په ډیر کم شمیر کې یمن کې جنگیږي ځکه چې سعودي حکمرانان د خپل فوجیانو د مرګ جوبلی د ویرینه سعودي عرب کې دننه د ممکنه تور راپورته کېدو الغو تلغو د مخنیوي وستون نه لري. هر کله چې د سعودي عرب نږدو اتحادیانو مصر او پاکستان د سعودي عرب په ملاتړ کې د خپل زمینی فوجونو لیږلو نه انکار کړی دی. بلخوا ساحلي خار عدن کې زوړ خیال مسلمانان چې ځینو پکې په خپلو کورونو د القاعده جنډې هم لګولی دي د عدن په یونیورسټو او بازارونو ورختلی دي او مطالبه کړی ده چې اولسي ځایونو کې وخزي او نارینه ګډوډ نه ګرځي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دي چې دا نه ده معلومه چې سعودي عرب په یمن کې خپل فوجي عملیات بغیر د سبایلات نه څنګه ختموي. بلخوا یاغیانو د یمن د سرحد پورې غاړې نه سویلي سعودي عرب کې خپلې حملې توندې کړې دي. د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د پسپرده لوی رقیب ملک ایران خیال دی چې د یمن جنگ په سیمه کې د نورو ملکونو په نیز د سعودي عرب د یو ډیر مضبوط ملک تصور دانه وانه کړی دی.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر خصوصي سلاکار او د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په شمالي سیمو کې چې زلزلې کم هلته نقصان کړی دی، یا هلته کم کورونه نړولي دي او یا کم مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، د دغې لپاره صوبایي حکومت خپله برخه 8.5 ارب روپۍ جاری کړی دی، او په دغه کې 2.5 ارب روپۍ تر دې وخته دی تقسیم کړی دی. خو د مرکزی حکومت لخوا چې د دې سره کم د پیسو ورکولو په لړ کې ژمنه شوې وه، هغه لا تر دې دمه پورې عملي شوی نه دی، او امکان دی چې په ورځ 2-3 کې دغه پیسې هم د دوی لاسته راشي، نو هم به دغه زلزله ځپلو ته دغه پیسې ورکوي. په دې باندې د ډیور ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه یو راپور رالیږلی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی خصوصي مرستیال مشتاق غنی ویلي چې د زلزلې متاثره خلکو لپاره اعلان شوی پیکیج یا مالی امداد کې صوبایي او وفاقي حکومتونو دواړو نیمه نیمه برخه وه، خو تر اوسه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته پیسې نه دی ورکړي.
جو بھی ریلیف کے جو پیکیج بنا تھا، جو 3 لاکھ کی کمپنسیشن 6 لاکھ ہوئی تھی، جو یہ فیصلہ تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کہ 50% پروینشل گورنمنٹ اس کو برداشت کرے گی، 50% فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ شاید تاخیر ہے، 1-2-4-5 دن میں امید ہے کہ ان کے پیسے آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے.
مشتاق غنی ویل چی دا کمپنسیشن یا دا زلزلی دلاسا شوی جانی نقصانونو ازالی لپارا سنگا 3 لکھ نا دا غا پیکش 5 لکھ پوری شوی ہو، او وفاقی حکومت سر دا فیصلہ شوی ہو چی هغه به هم صوبائی حکومت سر نیمه برخه اچوی، خو تر اوسا وفاقی حکومت لطرفا صوبائی حکومت تا دا سی سپیسی ندی راغلی.
زلزلے سے متاثرہ جو علاقے ہیں ان کو اب تک تقریباً 8.5 ارب روپے صوبائی حکومت نے اپنی طرف سے جاری کر دیے، جن میں سے 2.5 ارب جو ہے ڈفرینٹ کمپنسیشن میں خرچ ہو چکے ہیں، اور باقی جو ہے 25 کی جو ڈیٹ دی گئی ہے 25 نومبر تک، ان میں سے میکسیمم پیسے خرچ ہو جائیں گے. یہ صوبائی حکومت نے فنڈ جو ہے یہ ریلیز کر دیے.
د وزیر اعلی خصوصي مرستیال مشتاق غنی پیښور کې میډیا ته وویل چې په 6 اکتوبر راغلي د زلزلې د لاسا شانګلا او چترال او نورو ډیرو زلو کې ډیر نقصان نه شوی دی، او د دغه علاقو لپاره کم پیکیج یا امداد خلکو لپاره اعلان کړی شوی و. د هغې لپاره صوبایي حکومت له طرفه 8.5 ارب روپۍ جاری شوی دی، او په دې کې 2.5 ارب روپۍ تر اوسه خرچ شوی هم دی، او باقی پیسې به تر 15 نومبر پورې امداد په توګه د زلزلې د لاسا متاثره خلکو له د جانی یا د کور نقصان ازالی په صورت کې ورکړی شي. او په دې موقع مشتاق غنی دی بلې مسلې له طرف ته هم اشاره وکړه.
بعض علاقوں میں کچھ فراڈ کیسز بھی سامنے آئے ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں.
مشتاق غنی وای چی بعض علاقوں کے د فراڈ یا په دروغه د نقصانونو دعوی کون کی هم مخې ته راغلی دی، او دغه خلکو خلاف حکومت ایف آئی آر درج کړی دی. مشتاق غنی ویل چې د حکومت اندازې تر مخه د زلزلې د لاسه 222 خلک وجلی شوی، او په دې کې 220 کورنو ته مالی امداد یا کمپنسیشن یا ازاله شوی ده. د زلزلې د لاسه 322 زخمی خلکو ته هم مالی ازاله شوی ده. د صوبایي ادارې پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي اندازې تر مخه په صوبې کې د زلزلې د لاسه 93,890 مکمل او نیم تباه شوی کورونو مالکانو تصدیق کې وخت لګي، خو تر اوسه 12,312 کورونو مالکانو ته د پیسو ادایګي یا مالی نقصان ازاله شوی. مشتاق غنی دا هم ویل د زلزلې د لاسه 1522 سرکاري سکولونو ودانو ته نقصان رسیدلی دی، او د محکمې افسران اوس هم د دې نقصانونو اندازې لګوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، پیښور.
د امریکا غږ ډیوا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او تلویزیونی دغه خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه اوري او مونږه د واشنگتن ډی سی نه تاسو ګوري. راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر داسې وړې کمیټیانې د جوړولو کار پیل شوې چې د خپل ځایي پولیسو سره به په شاوخوا کلو کوڅو کې او مشکوک هلو ځلو باندې رابطې کوي. په دې هکله زمونږ همکار حمیدالله یو ریپورت تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
په پېښور پولیس لاینز کې د پبلک لایزان کمیټو د پرانیستې دستورې ته د پښتونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی وویل حکومتونه په نړۍ کې چرته هم یوازې د امنیت مسله په خپل سر نشي حل کولی او په دې کې د ټولنې کومک ضروري وي. پبلک لایزان کمیټې به په خپلو ټاکلو شویو سیمو کې په ورانکارو نظر ساتي او د دې نیم غړي به منتخب شوي کونسلران او نیم د محلو او کلو محافظ خلک وي او دا به په یو میاشت کې د مقامي پولیس سره د سلا دپاره کینی.
ہاف کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ الیکٹڈ کونسلرز ہوں گے جو جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے، اور آدھے لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہوں گے جو منتخب یا سیاست میں تو حصہ نہیں لے سکتے یا نہیں لیا، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں کے نام ڈسکلوز نہ کریں جہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہو. جب ان کی سلیکشن ہوگی تو ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، یہ اسپیشل برانچ جو ہے، وہ ان کی سیکیورٹی کلیئر کرے گا، تو تب ان کو ہم بیچ میں شامل وہ کریں گے.
ناصر خان دورانی اویل پر تجیشوی پولیس رولز کے بدوی تک قانونی حیثیت ورکولی شی. نوی کمیٹے یواز د پیخور پدری و تانو کے پرانستی شوی خورست بطول صبح تغزولی شی. کمیٹے با پا جماعتونو کے دل لاؤڈ سپیکرو پا استعمال د کورونو د مالکانہ حقوقو او د کرایدارو تصدیق کولی شی، او کچری پولیس د دوی پا شکایت عمل نہ کوی نو جواب بدری غسل کی گی.
گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ ہر گاؤں کے اندر پولیس مقرر کرے. اب ان کی شکایت کے باوجود اگر پولیس نے ایکشن نہ لیا تو وہ پھر پولیس ذمہ دار ہوگی اس کوتاہی کے اوپر. ان لوگوں نے نہ بتایا اور ان کو کور کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ ان کی بھی کوتاہی سمجھی جائے گی پبلک کی.
دا پیخور دا آرمی پبلک سکول دا پیخ پا حقلا آئی جی پی اوائل دا غا پیخا دا امنیتی دارو اور دا ٹولے نے دا شریک غفلت لوجہ شویدہ
کہ ہم نے اپنے اتنے سینکڑوں بچے جو ہیں وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن ان کا خون مجھے لگتا ہے کہ رائے گاہ نہیں گیا.
کسو هم د پولیسو مشروعی چې د کمیټې غړي به د استخباراتي معلوماتو وروسته ټاکل کیږي، خو په تیر وختونو کې اکثره حکومت او د پولیس لخوا جوړ کړی شوی لشکري بیا د خپلو ګټو د پاره په پالیتونو تور نه وي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د پاکستان او د چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار کې چې کوم د وړو صوبو لخوا خپلې اندېښنې دي او د هغې کوم تحفظات دي، په دغه وړو صوبو کې یو بلوچستان صوبه هم ده. هغې هم په خپله صوبه کې د زیاتو چې کوم د هغې برخه جوړیږي، کوم حق جوړیږي، د هغې غوښتنه کړې. د بدقسمتۍ نه دغه راپور موږ دې وخت کې تاسو ته نشو وړاندې کولای تکنیکي مسلې په وجه باندې. اوس به راشو د پاکستان قبایلي سیمې پلو ته، چرته چې د اف سی آر ختمون پر ضد باندې د قبایلي سیمو پارلیماني غړو د دې ترڅنګ د وکیلانو د غورځنګ لخوا او ورسره د سیاسي پارټیانو د اتحاد لخوا دا یو غونډه نن په اسلام آباد کې شوې. هغوی ژمنه ښودلې ده چې د دغه قبایلي سیمو څخه د اف سی آر د ختمون پورې به دوی خپلې هلې ځلې جاري ساتي. دا په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو ځینې مشران او ځینې د دغه سیمې ملکانان چې هغه د حکومت څخه ماجب اخلي، هغې په دغه سیمه کې د اف سی آر په حق کې نن د خیبر پختونخوا د گورنر په ماڼۍ کې غونډه کړې ده. ولې اکثریت په دغه سیمه کې چې ورته تور قانون وایي د انګریزانو د وخت دغلته موجود دی، هغې د دغه قانون پر ضد د تیرو شپېتو کالو راهیسې هلې ځلې کوي. په دې باندې تاسې ته نور تفصیل د ډیور اډیو خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د قبایلي سیمو پارلیمان غړي فاټلایټس فورم او د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه نن په یو غونډه کې په دې خبره سلا شوي چې د قبایلو حقوقو لپاره به په ګډه کار کوي. د دوی ترمنځ د وزیر اعظم نواز شریف لخوا فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړېدو وروسته اختلافات را پیدا شوي او فاټلایټس فورم او فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه دغه کمیټې جوړېدو مخالفت او د پارلیمان غړو یې ملاتړ کړی و. په نننۍ غونډه کې شامل د پارلیمان غړی ساجد حسین توري وایي د دوی ټولو مقصد د قبایلي سیمو ولس حقوق خوندی ساتل دي او د ویل چې ځینې پارلیمان غړي به په 14 نومبر احتجاجي مظاهره کې هم برخه اخلي.
کوم اپر لیول په دې باندې مونږ مدنه لوند ګراوند کې کار کوو او بیا مدنه چې پارلیمنتری نو خپل مان چې دا خواهش ته تیر مونږه د سي مت آزاد ګروپ نوم یو کانسلر شي نو نوم ور شي پی ټی آی نوم ور شي او جی آی نوم یو کانسلر شي. وی حواله سره مونږه فیصله دا وش ولا سمونګو ټول مطلب ته وی خبره باندې پارلیمنت دې نه مکو او شو بهر مطلب دې دا و فیل کړ دا و خلکو کار شو.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو په نمائندګۍ د غونډه کې شامل نسر مومن وای چې دویشتم ترمیمی بل په حق کې 14 نومبر باندې کیدونکې مظاهره ته ټولې تیاری نیولې.
مزګه زمونږه دا تحریک چې دا به شروعي کنټینیو دې او دا پرېشر به مونږه بیلټ اپ کوو دا پرېشر به مونږه جاری ساتو او دا به پرېشر زه تاولو د پاره به مونږ چې دا مونږه دا تاریخ خپل تاریخ زموږ پروګرام کې د نړۍ په شپږم سم تاریخ زموږه دلته د فاټا حقوق ریلی ډی چوک تر راځي.
د فاټا لایټس فورم غړي اجاز مومن وای چې پارلیمان غړي به د قانون سازۍ په لړ کې خپل حل ځلې کوي او زده کون کې فاټا سیاسي اتحادی غړي او فاټا لایټس فورم به په حکومت فشار زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي.
دغه چې کمیټه دا خبره کړې ده چې په بل باندې به موږ ډیسکشن کوو او د بل بارہ کے بجے کم جب منگا تاسو تیو فیصلے یو ڈیسیجن در کو نو منگ بیت دی تو ویر فاٹا پارلیمنٹ ڈیسیجن سے بس تاسو خپل کر دے پارلیمان کی کمیٹی پوئے شو تاسو پوئے شا زمان چی کم کر دے آگا دا رہے جمانگا آوامی کم آگا حمایت حاصل کرے دے برابر شوے دے دا پریشر دا ڈیویلپمنٹ چی سمر شورو دے دا منگا نکنے خودیسو دا منگا مزید مختورو.
د نږدې ورځو کې په قبایلي سیمو کې عیني بدلون راوستو بحثونه ګرم شوي او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړه شوې او د قبایلي سیمو پارلیمان غړو پارلیمنت ته دویشتم عیني ترمیمی بل وړاندې کړي او تیر ورځ د پوز اموړي کوسانګي ایس پی آر لخوا هم قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستو غوښتنه شوې وه کوم چې د خپل نویت اولنې بیان دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مومن ایجنسی.
یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به ملا سوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 8 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
قدرمن اوریدونکو لیدونکو، رازو یو بل رپورټ ولوري ته چې پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان د پوز د کال 1952 په قانون کې په ترمیم کولو خفګان اخکاره کړی دی. خو د دې ترمیم ځینې مرستیالان قانوني ماهران وایي چې پاکستان دا وخت په حالت جنگ کې دی. په دې سبب د خونړۍ تونلاري توب او د ترهګرۍ د مقابلې لپاره د ښه قوانینو ضرورت شته. په دې حکله د سیمینا زمون خبریال پیر ولایت شاه یو ریپورت تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
پا
پاکستان آرمی ایکٹ کال 1952 کے منظور کړی شوی ترامیم او ترمخه د ترهګرۍ د کیسونو اوریدنې لپاره جوړ فوزی عدالتونو ته نور اختیارات ورکړی شوی دي، او د نوې بدلونونو د لاندې دغې عدالتونو کې ناس فوجي ججانو، سرکاري وکیلانو او ګواهانو نمونه به مکمل پټ ساتلی شي، او دې خصوصي عدالتونو کاروایی به هم د بندو دروازو په شا سرته رسولی شي. د نوې ترامیمو د لاندې د دې قانون نفاذ به په هغه گرفتاره شکمنه تنانو باندې هم کیږي څوک چې امنیتي ادارو د ترهګرۍ او مذهبي انتها پسندۍ د خورولو په تور د مخکې نه گرفتاره کړي وي، او دا چې په عدالتي عمل کې شامل سرکاري چارواکو ته به د هر قسمه قانوني جوابدهۍ نه مکمل استثنا هم حاصلوي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د دفاع پارلماني سکتر لخوا دا بل پیش کولو په مهال د مخالفه پیپلز ګوند، تحریک انصاف او جماعت اسلامي د قومي اسمبلۍ غړو سخت احتجاج کړی و، او د مخالفه ګوندونو غړو دریځ خپل کړی و چې مرکزي حکومت ته دا نه دي هیرول پکار چې پاکستان کې دا وخت یو فوجي امریت نه بلکې جمهوري نظام چلیږي، او په دې نظام کې د داسې قسمه قوانینو هیڅ جواز نه جوړیږي کوم چې واکمنه ګوند په پارلمان کې د خپل اکثریت په اساس پاس کول غواړي. حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند ویاند او د قومي اسمبلۍ زنانه غړي شیرین مزاری په فوجي ایکټ کې شوی ترامیم د بنیادی بشري حقوقو په ضد بلی.
میں نے یہ ریز کیا تھا اس پہ بھی کہ آخر فوج کو کیوں یہ کمپلشن ہوئی پبلک جانے پہ، اس پہ ہم نے کہا ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ انڈیمنیٹی کیوں سیک کریں جب آلریڈی 21st امینڈمنٹ ہو گئی ہے اور ان کو پاورز مل گئے.
دا وای چې نه پوهیږو حکومت د یویشتم آئینی بدلون د لاندې فوزی عدالتونه جوړ کړي دي، نو بیا حکومت د نورو ترامیمو اړتیا ولې لري؟ او چې کله دا اعتراض مونږ په اسمبلی کې راپورته کړو، د حکومت جواب دا و چې د نوې ترامیمو مقصد کله دم ګرځول شوي تنظیمونو گرفتار غړو خلاف ګیره راتنګول دي. ښکاره دي وي چې روان کال د اګست په میاشت کې د پاکستان بر ایوان یا سینټ هم فوجي ایکټ کې د ترامیمو منظوري ورکړې وه، او په دې موقع د مخالف پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ غړي فرت الله بابر د فوزي عدالتونو په طریقې کار باندې سختې اندېښنې څرګندې کړې وې، او د سوال راپورته کړو چې په یو نامعلومه ځای کې جوړ د هغه فوجي عدالت کاروایی تر کوم حده پورې منصفانه کیدلی شي چې یو نامعلومه فوجي جج یو نامعلومه ملزم ته په نامعلومه تورونو باندې سزا واوروي. تیر کال دسمبر میاشت کې پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره فوزی عدالتونه جوړ کړي دي، او د دې عدالتونو د جوړښت لپاره حکومت د پارلمان نه یویشتم آئینی بدلون هم منظوره کړی و. د دغه بدلون په سر د پاکستان وکیلانو د ځینې سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونو سخت غبرګون مخې ته راغلی و، او دوی د فوزی عدالتونو قیام د بنیادی بشري حقونو په ضد او ملک د یو متوازی عدالتي نظام سره سم باله. د پاکستان د خپلواکه بشري حقونو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر او وتلی قانوندان شیرمحمد خان اډوکیټ دا تازه بدلونونه په مکمله توګه د بشري حقونو په ضد بلي.
دا ترامیم چې دي نو دا بنیادی انساني حقوق چې دي دا د غیر ډیر زیات خلاف دي، کې یو ترمیم داسې هم شوی دی چې که یو سړی یعنی غیر قانوني طور هم مدد چې فوجي حراست کې پاتې شوی دغه خلاف څه شهادت دی دغه خلاف څه کیس دی، خو بیا هم مطلب دی چې دغه خلک چې چا دی ساتلی دی او دغه کړی دی نو هغه معاف دي، لکه مطلب چې د هغه غیر قانوني حراست چې دی نو هغه به موږ قانوني تصور کوو. زما په خیال داسې قانون دنیا په یو ځای کې نشته.
خو پاکستان کې یو شمېر قانوني کارپوهان د دې په پرتله خپل یو بل موقف لري، او هغه دا چې هیواد دا وخت د جنگ په حالت کې دی او په دغه اساس کلک ګامونو ته اړتیا لري. وتلی قانوندان او پخوانی ډیپټي اټارنی جنرل شاخاور نه یوازې د نوې بدلونونو حمایت کوي بلکې دا دی یو جنگي قانون بلی.
متبادل سیستم یو جوړیږي چې عدالتونه نور موجود دي، خو دا د یو وخت ضرورت دی چې دې کې چې ځکه چې پاکستان په دې ټایم د دنیا کې اټومو نه زیات دهشت ګردې چې کوم دغه مقابله کې لګیا دی او زموږ په یو جنگ په حالت کې یو کس چې کوم دی هغه د قانون نه مني، آئین نه مني، د افواج پاکستان په خلاف چې کوم دی هغه کې جنگ کوي، د پاکستان په خلاف جنگ کوي، نو هغه سره مطلب دومره زیات رعایت چې کوم یو عام ملزم ته چې کوم دی لوي شي هغه نشي لوي دی.
واضح دی وی چې د پاکستان سترې محکمې د فوزی عدالتونو د جوړښت په ضد دایر شوې درخواستونه رد کړې دي، او د یویشتم آئینی بدلون د لاندې جوړ دغه عدالتونه ملکی آئین او قانون سره سم ګرځولې دي، خو ورسره سترې محکمې د دغه عدالتونو فیصلو ته د بیاکتنې اختیار هم د اعلی عدالتونو سره په لاس کې ساتلې دي، کوم چې د بشري حقونو کارمندان د فوزی عدالتونو د فیصلو د واپس کېدو یوه لاره بلي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
په عرب اماراتو کې دا وخت د پاکستان او د برتانیې ترمنځ د ورځنی کرکټ مقابلو په دویمه مقابله کې د پاکستان کرکټ ټیم و لوبغاړي اوټي او یو سل دوه کم شپېته رنزونه دي او دیتا پاتې رنزونه هم زیات دي یو سل شپږشت او په څلور پنځوس باله دغه رنز دي تکول دي ځکه چې د برتانیې ټیم په دوه سوه او اتیا خوشا کې هغې اوټ شوي دي. د دغه ټورنمنټ په ټی ټوینټي یا د شلو ورنو مقابله کې د پاکستان یو لوبغاړی چې په تیر عمر کې یو کم څلوېښت کال عمر کې هغه ته هم ځای ورکړی شوی رفت الله مومن دی. د سره زموږ هم د ډیور ډی خبریال حمید الله خبرې ترې کړې دي.
ٹیم سلیکشن خود ینگ ایج کی اور مڈل کی اور آخر کی پاکستان ٹیم سلیکشن کو ہر ٹائم کی ذمہ ماں پہ خیال ہے اعزاز دے اگر تخما کا شان قتل پکا دی سنگے چیز چا یہ خواب پورا کی دل اور طویل جی نو ڈاؤٹ چرا اور ڈیر خوشحالی زمانہ پاتا گھٹا خبر ہم سکے چیز آپ انیس بیس سال دے فیلڈ سر پڑے لے ہوں دومرا ٹائم کی فٹنس فاتل اگر سر کول لغم یو مطلب آسان کار نہیں خود چونکہ شو کی دسی ہو بیا جواب ہو زمان پروفیشن بس اور سرو سر لگے وہ دو چ اللہ پاک خیر کی را موقع رکھ لے دیر اللہ پاک شکر گزار ہیں.
تاسو کوم خبر او کڑلا د ځان لیو پختنه د چی تاسو سره بین نه او د خپل لوب خپل کرکټ د باوجود دینه چې تاسو ټیم تنل سلیکټ کېدلې خو تاسو پرفارمنس ور کول او تاسو په کرکټ کې وینو دا حوصلہ بیا د کم نه راغله.
یو سپورټ خو دلیا سره وزوی دی مین وجه دیم کې شي دا زمونږ پروفیشن مو کنه او دین علاوه لکه زمونږ ته بل سدس روزګار خو نه چې را مونږ دا پرخه بل سم کړی دا وجه مو چې مونږ کرکټ سره جوړاو نو سدس پرایویټ لیگز بو مونږ از نه لاس کار ز انګلند ته لاړم البته به می اف سیزن کې گیم کولو بیا بنگلاديش ته لیگ لاړم دبي کې لیگ
پاکستان چمپینشپ کارکردگی دوا واری په تکرار سره دغه ټورنمنت وګټه پاکستان سلو بچ کموا دغه په دغه غټلو کې وګټه وجوا نو فټنس په حواله باندې راته وایي چې چیف سلیکټر بیان هم راغلی چې تاسو فټنس په موجوده کلاډیانو کې تر ټولو غوره دی.
یاره امید کو ظاہر خبر ہے وہ دنیا پہ امید قائم ہے نو آگے حساب سے رمال کی فٹنس میں خود ساتھ لو اور بیا داو چیز ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہمارے پاس رت دغم بلدا جی پہ خبر والا ہوا جو سپورٹ کو لما دم کوچ کم ہو پیشا ہو ٹی ٹوینٹی عبد الرحمان سے اگر خاص کر ہم تل جی یار تو بس ماں بہت سے یار ماں پر بچا لے چانس ہو گئی خواہی بچے یار بس بمنگ لو بکے اور استاد وجہ منگ ٹیم دم جو سپورٹ ہی ہو نا نو دیر منگ تو فائدے ہی نو بس اگے دو وجہ دو جی ماں جو بھوک لدا بل فٹنس بانے تاسو ویل دی جو اکی را وخت ما پی سی بی والا ویرا جی من دل چانس ور کون راشه د فٹنس ان چیک او خو زما چونکه پرسنل زما ٹریننگ پروگرام د سری چا خلی الحمدللہ اگے دو جما دو جی اگر فٹنس ٹیسٹ پاکستان لیول ولم دی خو اسانی جو
او د انگلینڈ ٹیم خوم ډیر تکړه ټیم دی نو څنګه تیاری ورتا
انگلینڈ خلاف ما 2005 2006 کې میو سایډ میچ کړو 50 اور وو سایډ میچ نکړو لاہور کې آی کې ما دې خلاف 55 رنز کړو بیا دې څه 8 اور کې استرالیا ته تلو مالتم ما دې ټیمونو خلاف گیم کړی دی نو بهر الله کمپټیشن خو خل لیول دی لک خل لیول کمپټیشن یې خپل افورت به پوره کوو چې سر راځي هغه به فوډو کوشش کوو باقی ان شاء الله الله تعالی
او اکثر لوبغاړي دا وایي چې زما په جون کې لا دو کال کرکټ یا یو کال کرکټ یا درې کال کرکټ پاتې دي تاسو څنګه نه جتا سو وجود کې څومره کرکټ پاتې
دي یوه زه خدا وې مې نه زما وجود کې دو کال درې کال زه مې چیر دا دا یو یو میچ دا زما لپاره بس دې یو یو کال کرکټ دی نه زما چې څومره زه کرکټ کې خو کرکټ کوم او زما نه فائدې شي پاکستان ته زما لپاره دا ای کرکٹ زما گولینم دک کی دی زما دین شاته گولین اصل ارمان دی
ډیر مننه رفت الله ممن تاسو د ښه کامیابی او د خلو به لپاره دوام کو او تاسو د وخت نه شکریا ادا کو
ډیر مهرباني دی ډیر مهرباني
قدرمن اوریدونکو د نننې خبری خپرونه په داسای کې پای ته ورسیدله، خو چیرته زیماز مونږ سره اوسه زمونږه بل خپرونه ده د غزل محفل د دی وړاندې کوونکې به زمونږه همکار بختور شاه د تخنیکی اړخ کې زمونږ سره زمونږه همکاران و انجینیر وگنر او جان او زمونږ پروډوسر و شعیب زاده. منظر شهید از ما همکار اشفاق مومن تاسو نه دا مهال اجازت غواړو، په لوی څښتن تعالی مو سپارو.